السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن د جمعه مبارک ورځ د جدي یا مرغومی 19 او د جنوري 9 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د افغانستان د خبري اعلانو مرکز په اوروزګان ولایت کې د طالبانو لخوا د زیروح اجسامو په عکاسۍ او د تصویرونو په نشر باندې بندیز غندي او دا کار د بیان ازادۍ او د آزادو رسنیو د اصولو خلاف کار ګڼي. دغه مرکز د پنجشنبې په ورځ په اعلامیه کې وویل چې د اوروزګان د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې په دغه ولایت کې د زیروح اجسامو فلم اخیستل او خپرول منع کړل. د دغه دستور سره سم د اوروزګان د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د اوروزګان ټلویزیون راډیوي باندې ته اړولې دی. محلي خبريالان هم لا کاسي او د تصویرونو لغ خپرولو منع شوي. اعلامیه وایي چې د اوروزګان د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د مرغومي د 19 په مکتوب کې ویلي چې دغه لارښود د امر بالمعروف د قانون د 19 ماده په اساس صادر شوی دی. د افغانستان د خبريالانو مرکز له طالبانو غوښتي چې دغه پریکړه له سره وارزوي. له دې سره د افغانستان په 24 ولایتونو کې دغه بندیز نافذ شوی دی. اروپای ټولنه او د اکسپ تحقیقاتي موسسه په افغانستان کې د اوبو د بحران او د خلکو په ژوند د اقلیمي بدلونونو د اغیزو د څیړنې لپاره آنلاین غونډه جوړوي. اروپای ټولنې پرون پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې یاده غونډه د جنوري په 20 جوړیږي. دغه راز اکسپټ موسسې په خپل ویب سایټ کې لیکلي چې په غونډه کې په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو د کمښت او کلیوالي سیمو خصوصا د هلمند سیند د حوزې سیمو ته د اوبو د کمښت د بحران غځېدل څېړل کېږي. د غونډې تنظیمونکي وایي چې دغه بحران د 3.5 میلیون کسانو د ژوند چارې ګواښي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم له بدلون څخه سخت متاثره شوی دی او دغه هیواد په روان کال کې هم د ورښت له کموالي سره مخامخ دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په ایران کې د مظاهرو له شدت سره هممهاله وویل که د ایران چارواکي د خلکو په وژنه پیل وکړي د دغه هیواد په ضد به جدي اقدام وکړي. ټرمپ له محافظه کار راډیویي ویان هیو هویت سره مرکه کې ویلي ما هغوی یعنی ایرانی چارواکو ته ویلي که د خلکو په وژنه پیل وکړي هغه کار چې معمولا یې د اعتراضونو پر مهال کوي موږ به هغوی ته کلکه ضربه ورکړو. د امریکا ولسمشر تر دې وړاندې هم 2 ځله د ایران حکومت ته د اعتراض کوونکو په وړاندې د تاوتریخوالي له کبله خبرداری ورکړی و. دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې په ماښام د ایران بیلابیل ښارونه په 12 پرله پسې ورځ هم د پراخو مظاهرو شاهدان وو. له دې سره د تهران په ګډون په ګڼو سیمو کې د انټرنیټ جریان هم پرې شوی دی. مسکاو او پاریس د لوړې کچې بندیانو تبادله وکړه. روسیې پرون پنجشنبه فرانسوي څېړونکی لاورینټ وینایټیر خوشې کړ او فرانسوي بیا روسی باسکټبالر دانیل کاستاکین آزاد کړ. وینایټیر چې جنوا کې د بشري خبرو اترو د یو مرکز سلاکار دی د مسکاو د یوې محکمې لخوا په 2023 کال کې د جاسوسۍ او بهرني اجنټ په تور په 3 کاله حبس محکوم شو. فرانسې هغه مهال په خپل دغه تبعید د جاسوسۍ تور رد کړ. روسي باسکټبالر دانیل چې د امریکا لخوا د هکرانو له یوې ډلې سره په اړیکو تورن و تیر کال جون کې د پاریس هوایي ډګر کې د امریکا په غوښتنه ونیول شو. نوموړي هم پر ځان لګول شوی تور رد کړی. او د جرمني د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې په راتلونکو 2 ورځو کې د دغه هیواد په ختیځ شمال او منځنیو سیمو کې سخت واورې او توپانونه مخکې دي. له دغه اعلان وروسته په جرمني کې واکمن ګوند خپله کلنۍ مهمه غونډه لغوه کړې. د جمعې په ورځ په هامبورګ او برمن ښارونو کې ښوونځي هم رخصت شوي دي. اروپا د سړې هوا له څپې سره مخ ده او د واورو او بادونو له کبله د فرانکفورت په هوایي ډګر کې ځینې الوتنې هم لغوه یا ځنډمنه شوي دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. افغان سوداګر وای پاکستان سره لارې بندوالی دواړه لوري اغیزمن کړي، خو زیاتوي چې پاکستان کې د زیان کچه زیاته ده.
زیاترین تاوان په دې موسم کې په پاکستان ته متوجه، ځکه چې پاکستان یو تولیدي ملک دی او موږ یو وارداتي مصرفي ملک یو.
دو نړیوالو بنسټونو افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو پر کیفیت اندېښنه ښودلې.
موږ د نړیوالې ټولنې زیات ګیله من او خپه یو، ځکه چې هغوی یوازې زموږ د ضرورولو ننداره کوي او هغوی زموږ د لیک لوست څخه په زور لرې کول یوازې په سخت ټکو غندي.
ایران کې پرون په 12مه پرله پسې ورځ هم مظاهرې روانې وې. ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ایرانی چارواکو ته ګواښ کړی که مظاهره چیان ووژني سخته ضربه به ورکړي. نور راپورونه هم شته، هیله ده تر پایه زموږ ملتیا وکړي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبری ټولګه
ته ښه راغلی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د شمالي وزیرستان د سوداګرو هغه ستونزه تاییدوي چې وایي د غلام خان بندر له تړل کېدو وروسته یې ډېر زیان ګاللی دی، او وایي چې هغه لوري ته د میرانشاه په منډوي کې کاروبار په ټپه درېدلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي چې پاکستان یو تولیدي هیواد دی، نو ځکه هغه لوري ته د لارو د بندوالي له کبله د زیان کچه هم د پام وړ ډېره ده. دوی وایي چې افغانستان یو مصرفي هیواد دی، نو کولی شي چې د اړتیا وړ توکي له نورو بازارونو هم راونیسي. تفصیل له سلطان محمد سرور اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته په څرګندونو کې د شمالي وزیرستان د سوداګرو دا خبره تایید کړه چې وایي له افغانستان سره د سوداګرۍ له درېدو راهیسې دوی ته لوی زیان اوښتی او د میرامشاه بازار په منډۍ کې کاروبار په ټپه درېدلی دی. حاجي خانجان الکوزي زیاتوي چې د غلام خان بندر دواړو لوریو ته تاوان اوښتی، خو په عموم کې پاکستاني تاجرانو ته نسبتا لوی تاوان ځکه اوښتی چې د دوی د تولیداتو په مخ د افغانستان بازار تړل شوی دی.
غلام خان نه مخته دی مخته د شک نشته دی چې خلک بې روزګاره شوي دي او بې روزګاره دي، خو زیاترین تاوان په دې موسم کې په پاکستان ته متوجه، ځکه چې پاکستان یو تولیدي ملک دی او موږ یو وارداتي مصرفي ملک یو. نو مصرفي ملک چې دی هغه خو که د یو دوکان نه سودا ونکړي د بل دوکان نه به وکړي، خو هغه څوک چې تولید کوي تولید چیرته ویشي.
خانجان الکوزی وایي چې اوس د پاکستانی تاجرانو لپاره د سبزیو او میوو موسم دی، او دغه راز پاکستان کې د سیمنټو، دوا او زراعتي سامان آلاتو کارخانې هم د افغانستان د تجارتي لارو د تړل کېدو له امله درېدلې دي. د شمالي وزیرستان سوداګرو ورلد مورز د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي و چې له افغانستان سره د سوداګرۍ له درېدو راهیسې د میرامشاه بازار په منډۍ کې کاروبار په ټپه درېدلی دی، او هلته دوکانداران او مزدوران بې روزګاره شوي دي. د سبزیو او میوو د سوداګرو د ټولنې مشر حاجي عبدالله خان وایي چې په شمالي وزیرستان کې کارخانې او نور فرصتونه نشته، او د خلکو کاروبار له افغانستان سره پر سوداګرۍ ولاړ دی.
د غلام خان په بارډر چې کولاوي د میژ غونډ روزګار منډۍ په بودې وي، کاروبار مې په چالو وي، او مزدور مې په روزګار وي، ګاډي ترانسپورټ مې په روزګار وي.
حاجي عبدالله خان د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړه چې تجارتي لارې بیا پرانیزي. دغه راز د سوداګرو د ټولنې عمومي منشي قمرالزمان مسید مشال راډیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې اوږدمهاله ناامني وار له مخه کاروباري هلې ځلې ټکنۍ کړې وې، او له خوست ولایت سره د غلام خان لارې بندېدو لا لوی زیانونه ور په برخه کړي دي. د زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه د خپلې مسئلې د ده په وینا د خبرو له لارې حل کړي. بلخوا د شمالي وزیرستان د حکومتي ادارې مشر ډپټي کمشنر محمد یوسف کریم مشال راډیو ته ویلي دي چې د سوداګرو اندېښنې او شکایتونه اړوندو ادارو ته لیږدوي. د وویل چې د تجارت د بندولو پریکړه د پاکستان حکومت کړي، او د بیا پیل واکې هم له اسلام آباد سره دی. د شمالي وزیرستان د سوداګرو له دغو څرګندونو یو ورځ مخکې د لارو د پرانستلو په اړه د افغانستان او پاکستان د سوداګری خونو د استازو ناسته وځنډول شوه، او مشرانو یې ونه ویل چې د غونډې لپاره بله نیټه ټاکل شوې کنه. په تیر اکتوبر میاشت کې د دیورند کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر نښتو وروسته د پاکستان حکومت له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په غبرګون کې اعلان وکړ چې له پاکستان سره به تجارتي لارې تر هغه وروسته خلاصیږي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به بیا لارې نه بندوي او له دې به د سیاسي فشار د وسیلې په توګه کار نه اخلي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو دوه ادارې یونیسف او یونسکو په افغانستان کې د ماشومانو د روزنې او ښوونې پر کیفیت باندې سخت اندېښنه ښودلې او دوی ویلي چې افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخامخ دی. دا چې څنګه اولې تفصیل به په دې راپور کې واورو.
موږ هغه ورستی هله هم دي ته چې د حکومت کلک دفاع به مو وکړي.
وای که څه هم تیر شل کاله د خپل په ډیرو سختیو خپل لوړې زده کړې کړي، خو په خبره پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې پر نجونو پر زده کړې بندیز سخت نه هیله کړې ده. د کندهار ولایت اوسیدونکي او د دوه نجونو زده کوونکي مور دې میرمنې چې نه غوښتل نوې راپور کې خپور سي، د پنجشنبه په ورځ د جنوري په اتمه یې ازادي راډیو ته وویل.
موږ ټول ارمانونه او هیلې د خاورې سره خاورې شوې. موږ د نړیوالې ټولنې زیات ګیله من او خپه یو، ځکه چې هغوی یوازې زموږ د ضرورولو ننداره کوي او هغوی زموږ د لیک لوست څخه په زور لیرې کول یوازې په سختو ټکو غندي. موږ هغه وروستۍ هیله هم دې ته وه چې د حکومت کلک دفاع به مو وکړي.
بلخوا د کابل ښار د درېیم مکریانو اوسیدونکي زهرې چې پر زده کړو یې تر بندیز مخکې د نهم ټولګي زده کوونکي وه او دوه نورو خویندو یې تېر کال شپږم ټولګی خلاص کړ، هم ازادي راډیو ته وویل. که څه هم کورنۍ د زده کړو په برخه کې ډېر زیار کاغلی، خو دې بندیز په برخلیکه او سختو شرایطو سره مخ کړی دي.
چون دخترا مکتب نه میره، یک داهنده نامعلوم بسر میبریم.
دې بندیز موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخ کړو. وړې خویندې مې چې ورونه ګوري چې هغوی ښوونځي ته ځي او دوی نشي تللی، تلې په سترګو کې اوښکې وي. د طالبانو پر راتګ زموږ او زموږ د پلار او مور دې برخه کې زحمتونه ټول بې ګټې شول.
دا په داسې حال کې ده چې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف او علمي ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو په 2015 کال کې د افغانستان د پوهنې وضعیت په اړه په یو تازه ګډ راپور کې ویلي چې ښوونځي ته د لاسرسي په برخه کې د دوو لسیزو لاسته راوړنې له 2021 کال راهیسې د محدودوونکو پالیسیو د اوږدمهاله پانګونې کموالي، د بندیزونو له امله د تمویل محدودیتونو او بشري ټکانونو په چټکۍ وضعیت بدل کړی او په ټکو یې میلیونونه ماشومان په ځانګړې توګه انجونې له زده کړو محرومي سوي او په ټولو کچو کې د زده کړو پایلې یې له منځه وړي دي. یونیسف او یونسکو په خپل دې څلور څلوېښت مخیز راپور کې د چهارشنبې په ورځ د جنوري په اوومه په خپله ویبپاڼه خپور کړي راپور کې اندېښنه ښودلې، ویلي چې افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخ دی او په وینا یې د هیواد کې کابو 93% ماشومان د لومړني ښوونځي تر پایه وروسته ان ساده متن نسیل وستلای. په دې راپور کې راغلی چې په 2040 کال کې په لومړنیو ښوونځیو کې د نوم لیکنې شمیر 6.8 میلیونو ته ورسید، خو دا یې د 2040 کلونو ترمنځ په ټپه ودرېده چې شاوخوا 3.8 میلیونه زده کوونکي الکان او 2.98 میلیونه یې انجونې وې. خو د راپور په ټکو د هلکانو زده کوونکو د ګډون شمیر د بې وزلۍ، د کورنیو لخوا ترې د کار غوښتنو او د ښوونځي د کیفیت د کمیدو له امله په زیاتېدونکې توګه اغېزمن سوی دی. راپور کې راغلي چې په ثانوي یا منځنیو زده کړو کې د انجونو ګډون په 2022 کال کې 0 ته راټیټ سوی و او د افغانستان د واکمنو چارواکو یعنی طالبانو لخوا د وضع کړیو پالیسیو له مخې دا حالت تر اوسه همداسې پاتې دی. دې راپور کې اټکل سوی چې تر اوسه شاوخوا 2.2 میلیونه کم عمره انجونې له ثانوي یا شپږم ټولګی پورته زده کړو څخه محرومې سوي دي او 390,000 نور په هر تعلیمي کال کې د زده کړو د دوام منع کیږي. دغه شان له 2.4 میلیونه څخه ډېر د لومړني عمر لرونکي ماشومان له ښوونځیو بهر پاتې دي چې شاوخوا شپیته سلنه انجونی تی د یونیسف او یونسکو په دې ګډ راپور کې راغلی چې ټولې ثانوي زده کړې کمزوري سوي او په ټکو یې تایید سوي معلومات ښیي چې د دې زده کړو لپاره نوملیکنه په 2040 کال کې 1.01 میلیون زده کوونکو ته راټیټه شوه چې په 2021 کال کې دا کچه 1.24 میلیونه لوړه وه چې دا وضعیت د نجونو بشپړ حذفول او د هلکانو د ګډون کمیدل منعکس کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې او بیا په پرله پسې او تدریجي ډول فرمانونو کې پوهنتونونو او حتی طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیزونه ولګول چې لکونه نجونې له تعلیم او لوړو زده کړو محرومې کړي. که څه هم دا بندیز دوی د خپل مشر تر بل امر پورې ځنډولی بللی و او ویلي و چې د نجونو د زده کړو لپاره په بېلابېلو امکاناتو برابرولو کار کېږي او بیرته به ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړي، خو دا بندیزونه لا هم خپل ځای پاتې دي. د طالبانو د حکومت دی او پر ښځو او نجونو ګڼو نورو محدودیتونو او بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه هم راوپارول چې لا هم دوام لري او بېلابېلو نړیوالو سازمانونو یې وخت په وخت منفي پایلو په اړه اندېښنې ښودلې دي. یونیسف او یونسکو د تیر 2015 کال اکتوبر په 8مه هم په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز له 2.2 میلیونه ډېرې نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومې کړې. دې سازمانونو زیاته کړې وه چې که دا بندیز دوام ومومي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړو محرومې شي، چې په بل قوه توګه به تر 2018 کال پورې د افغانستان لپاره شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان لامل شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د بیپولی ډاکټرانو سازمان ام اس اف خبرداري ورکړی چې د استلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونه پایله لري. د سازمان په یو راپور کې ویلي چې په پاکستان کې له همدې ویرې د افغان کډوالو ژوند ډیر تریخ شوی. تفصیل په دې راپور کې ورو
وایي. پاکستانی پولیسو یې د ویزې نه درلودلو له امله روغتون ته د ناروغ زوی وړلو مخه ونیوله. مریم چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي، د پنجشنبه په ورځ د جنوري په 8مه ازادي راډیو ته وویل زوی چې لوړه تبه او جدي روغتیایي ستونزې درلودې، اړه سوه چې بیرته یې کور ته بوزي او یوازې کورني یوناني درمل ورکړي. یو بل افغان کډوال او د تیر جمهوری نظام پخوانی پوځي چې یو ځل د پاکستان د پولیسو لخوا نیول سوی او حاجی کام ته لیږدول سوی هم وایي چې د افغانانو د نیولو عملیات شپه او ورځ په چټکۍ دوام لري. د چینو پوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
یا وزل تر حاجی کمپ انتقال شوم، خود دیپورت نشوم، اگزت پرمت یا دی استلو اجازه لیک می 15 ورځې تا واخسته، پا دیر استونزو میزان خلاص کرده، اوز همداغ 15 ورځې اگزت پرمت می ختم شوی، دیر استونزو سرم مخیم، ویزا نالرو اشپا ورز عملیات دوام لری، پولیس کوسا په کوسا ګرځي او شپه او ورځ پاندېښنه کوي.
دا افغان کډوال وایي د دې لپاره چې د افغانستان د تیر جمهوری نظام سره د کار کولو سابقه لري، دوی د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته لستنېدو هم ویریږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف تازه ویلي چې د استلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونې پایلې لري. د سازمان د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 10مه په ریلیف ویبپاڼه خپور کړي راپور کې ویلي چې پاکستان کې د افغان کډوالو د استلو پراخ کمپاین دوی د روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو او د نیول کېدو خطر ترمنځ سرګردانه کړي دي. په دې راپور کې په پاکستان کې د بیپولي ډاکټرانو سازمان د ماموریت مشر شو ویبینګ په حواله ویل شوي چې افغان کورنۍ اړ دي چې د استلو ویره کې د ژوند او هغه خطرونه چې دوی د بیرته ستنېدو وروسته ورسره مخ دي یو غوره کړي. پا پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅوک په زوره خطر ته نه ستنول کیږي. امنیت، کرامت او انسانیت اختیاري انتخابونه نه دي. د بی پولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف راپور کې د یوې 15 میاشتنۍ افغان کډوالې کیسه هم راغلی چې د دې سازمان په یو مرکز کې مړه شوې او همدارنګه د پاکستان په بلوچستان کې د یوې افغانې جوړې ژوند چې د کډوالۍ ننګونو او د پولیسو لخوا د نیول کېدو او ایستلو ویرې له امله په وخت روغتیایي مرکز ته نه دي رسیدلې. میرمن یې پریکشا کې ماشوم زیږولای دی. د بی پولي ډاکټرانو سازمان زیاتوي چې د نیولو او بندي کېدو له ویرې ممکن ډیری کډوال روغتیایي مرکزونو ته مراجعه ونه کړي. هغه ویره چې د دې سازمان په ټکو د روحي ټکانونو له امله د جنین د ځای کېدو، بې درملنې ناروغیو او په دې هیواد کې د استوګنې د اسنادو د نشتوالي له امله د روغتیایي خدمتونو څخه د ردېدو لامل کېدای شي. د بی پولي ډاکټرانو سازمان د راپور له مخې د 2015 کال له سپتمبر راهیسې د افغان کډوالو ایستل د پام وړ زیات شوي او دې بهیر د زمي موسم پیلېدو سره سم د افغان کډوالو وضعیت د پام وړ خراب کړی دی. دا سازمان ټینګار کوي چې دا پالیسي ټول افغان وګړي مجبوروي چې په پاکستان کې د دوی د استوګنې حالت په پام سره بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په دې راپور کې ویل شوي چې د زیانمنو ټولنو لپاره له سرپناه پرته زمای مرګونه دی او سخت یخنی د ناروغیو او مړینې کچه په پام وړ توګه لوړوي. په ځانګړي ډول د هغو ماشومانو ترمنځ چې د دې سازمان په وینا له خوارځواکۍ کړیږي. د بی پولي ډاکټرانو سازمان مخکې تر دې هم د روان کال د جنوري په 2 په خپل راپور کې له پاکستانه د ایستل شویو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي وه چې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخې ایستنې سخت ناورین رامنځته کړی او د هغې ټولنې کړاوونه یې لا ژور کړي چې له پخوا څخه هم زیانمنه وه. د سازمان خبرداری ورکړی و چې سړه هوا د ناروغیو او مړینې کچه په ځانګړي ډول د خوارځواکو ماشومانو ترمنځ په شدید ډول زیاتوي. دغه ماشوم له دې امله چې د بدن د تودولو کافي وسایل ورته نسته ډېر زر د روغتیایي وضعیت له خرابوالي او د معافیتي سیستم له کمزورۍ او په تنفسي ناروغیو اخته کېدو سره مخ کیږي او د دې سازمان په وینا آن ساده ناروغۍ هم ورته مرګونې تمامېدای شي. د دې سازمان په بل راپور کې چې د تیر میلادي کال د جولای په میاشت کې خپور شوی و د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د بی پولي ډاکټرانو د ټیمونو له قوله ویل شوي و چې د دې ایالت نارینه اوس د پولیسو د ځورونې او نیونې ډیر ویریږي او کله چې کورنۍ ښځینه غړي ناروغان سي او روغتیایي مرکزونو ته اړتیا پیدا سي دوی باید یا نارینه محرم د ساتنې دود مات کړي او یا هم خپل روغتیایي ستونزې وسخمي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د تیر میلادي کال د جولای په 9 په خپل راپور کې د بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو د روغتیایي وضعیت او اسانتیاو ته د لاسرسي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. تر دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو په 2 له پاکستانه غوښتي وه چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر ودروي، خو پاکستان نه یوازې دا چې دا بهیر یې ونه دراوه بلکې لا یې هم چټک کړ. د پاکستان حکومت د اکتوبر په 12 د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو او د طالبانو حکومت سره د اړیکو تر ترنګلتیا وروسته ظاهرا په خپل هیواد کې په میشتو افغانانو فشارونه د پام وړ زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR د 2015 کال د ډسمبر په 24 په یو راپور کې ویلي و چې د دې کال په ترڅ کې له پاکستانه افغانستان ته د بیرته ستنو شویو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو اوښتی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته
اوریدونکو سم راځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته. هغه دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پنځمه په ورځ په ایران کې د مظاهرو له شدت سره هممهاله ویل کې د ایران چارواکي د خلکو په وجنه پایل وکړي د دغه هیواد په ضد به جدي اقدام وکړي. ترامپ له محافظه کارا رادیویي ویاند هیو هوټ سره مرکه کې ویلي ما هغوی یا ایرانی چارواکو ته ویلي که د خلکو په وجنه پایل وکړي هغوی ته به کلک ضربه ورکړو. د امریکا ولسمشر تر دې وړاندې هم 2 د ایران حکومت ته د اعتراض کوونکو په وړاندې د تاوتریخوالي له کبله خبرداری ورکړی و. دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې په ماښام د ایران بېلابېل ښارونه په 12 ورځ د پراخو مظاهرو شاهدان وو. تیره شپه په تهران او د ایران یو شمېر نورو سیمو کې انټرنیټ هم پرې شو. د نیټ بلاکس مرکز چې نړۍ کې د انټرنیټ سرعت ساري تایید کړی چې تهران کې تیره شپه د انټرنیټ جریان پر چاو شوی دی. پر تهران سربیره له تبریز، اهواز، کرمان، اصفهان، عراق، قائم شهر او یو شمېر نورو ښارونو څخه هم د مظاهرو راپورونه ورکړل شوي دي. د آزاد اروپا آزادۍ رادیو ایرانی څنګه تر رسیدلې ویډیوګانې خي چې اعتراض کوونکي د علي خامنئي په ګډون د ایرانی چارواکو ضد او دغه راز د آزادۍ شعارونه ورکوي. مظاهره لمړی د بهرنیو اثارو په وړاندې د ایرانی تومانو د بایې د ټټېدو له کبله په تهران کې پیل شوې چې ورو ورو یې لمنه نور ښارونو او سیمو ته وغځېده او په تاوتریخوالي هم واوښتې. لسګونه کسان پکې وژل او ټپیان شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو آزادی رادیو ته غوږی. آزادی رادیو زموږ په ویب پاڼه کې دا مهال 24 ساعته خبرونه لري. کچیرته غواړئ چې زموږ رادیو په اپلیکیشن کې په اسانه بڼه واورئ نو په خپلو موبایل ټلیفونونو کې که هغه آیفون دی او که انډراید کولای سئ چې د آزادی رادیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. آزادی رادیو 24 ساعته په سرچ یا د پلټنې په ځای کې ولیکئ، تاسو ته به دغه اپلیکیشن ډاونلوډیږي او بیا به آزادی رادیو په اسانه ډول اوریدلی شئ. رازو د خبرونې وروستي مطلب ته هغه دا چې په افغانستان کې البته په ښارونو کې دننه یو شمېر مېرمنې وایي چې د ښځو حمامونو ته د دوی مخنیوي په ژمي کې د دوی ستونزې ډېرې کړي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې دننه یو شمېر مېرمنې وایي له تیرو دریو کلونو په زیاته موده کې، یعنې د هغه راهیسې چې ښځینه حمامونه یې پر وړاندې تړل شوي، له جدي او ورځ تر بلې زیاتېدونکو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا د ځان مینځلو د اسانتیاو نشتوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی، په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د یخنۍ د امله د رامنځته کېدونکو ناروغیو لکه زکام، د بندونو درد او جلدي ناروغیو باندې د اخته کېدو امکان زیات کړی دی. ډېری مېرمنې وایي چاړي دي ځان او خپل ماشومان په یخو تشنابونو کې ومینځي یا هم په ورځو دا چاره وځنډوي. عاطفه چې د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسېدونکي او د 12 کلونو نه د کم عمره څلورو ماشومانو مور ده، آزادی راډیو سره په خبرو کې د ښځینه حمامونو د بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې دې وضعیت د هغې رواني فشارونه او ورځنۍ اندېښنې زیاتې کړي دي.
ګاز تشناب روشن میکنیم،
موږ په تشناب کې ګاز بلو او هم هلته لوی او وړه ماشومان مینځو. بخارۍ نسته. کله چې ماشومان د مینځلو وروسته تر سندلۍ لاندې څملو نو سینه بغت کېږي. مخکې به موږ حمام ته تلو، هلته به موږ او ماشومانو په ګرمو ځایونو کې حمام کوو.
د طالبان حکومت پر ښځو د محدودیتونو په لړ کې د 1401 کال په مني کې دوی پر وړاندې ښځینه حمامونه هم وتړل. د طالبان حکومت د چارواکو په وینا دا پریکړه د قوانینو، ټولنیزو او دینی موازینو د رعایت یوه برخه ده. دوی پرته له دې چې د تشنابونو واقعي امکانات لکه ګرمې اوبه او مناسب ځایونه په ځانګړي ډول د سړو موسمونو پر مهال په پام کې ونیسي، ادا کوي چې هر کور حمام لري او ښځې کولی شي په خپلو کورونو کې حمام وکړي. د کابل اوسېدونکي صفیه ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ډېری کورنۍ په خپلو کورونو کې ګرم حمام نه لري او د کور نه بهر حمامونو ته اړتیا لري.
به یه خانه هستم که تکاو است، بسیار سرد است.
زد از اون که تر که به یو دیر سور کل که زمان کوام. تشنابی لوی خودی ریخته. زمور ما شما نو ده هم دیمال به زمین که زن منزل هیز نخواهیگی. کلا چه خزینه همامون او ده خلق لپاره دیر آسان تیاوه. طالبانو ده همامون او به ترول مک لری رستون زر مخ کریو. نپوهی کچی خپل شکایت چرتا و چرت یوسو. چو ولی همامون ترول سویدیم.
حمام رو چرا اینا بسته میکنه؟
دغه زودا قانون یو شمیر فعالان هم وایي چې د ښځینه حمامونو تړل کېدو په افغانستان کې ښځو ته یوه جدي ستونزه راولاړه کړې او ټینګار کوي چې باید ښځو ته بیرته د حمامونو ته د لاسرسي زمینه برابره شي. له دې ډلې ناهید مسعودی آزادی راډیو ته وویل
در اصل خلاف موضوع های دین و شریعت است.
په اصل کې دا د دین او شریعت خلاف کار دی. اسلام پر پاکوالی ټینګار کړی او دای د ایمان برخه بللی ده. د حمامونو تړل کېدل په ځانګړي ډول په دې سړه هوا کې د ښځو لپاره یوه جدي ستونزه ده. که حمامونه پرانیستي وي، ښځې کولی سي په لږو پیسو خپله حفظ الصحې ته پاملرنه وکړي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې په کور کې ناروغان لري. زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو د شرایطو د ښه والي لپاره دې هڅه وکړي او پرېږدي چې حمامونه د ښځو پر مخ پرانیستي وي.
د فاطمه اعتمادي په ګډون د ښځو د حقونو یو شمېر نور فعالانو هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د ښځینه حمامونو تړل کېدل یوازې یوه ورځنۍ ستونزه نه ده، بلکې د افغانستان د ښځو او ماشومانو پر ژوند او هوساینې یې ژور اغېز کړی دی. د دوی په خبره دغه وضعیت ورځني فشارونه زیات کړي او د ښځو لپاره د خوندي او دوامدارو روغتیا اسانتیاو اړتیا یې لا ډېره کړې ده.
سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه و همزمان با شدت گرفتن اعتراضات در ایران اعلام کرد که اگر مقامات ایران شروع به کشتن مردم کنند، اقدامهای شدید علیه این کشور انجام خواهد شد. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دونالد ترامپ در یک مصاحبه گفت که به آنها، یعنی مقامات ایران، گفتم اگر شروع به کشتن مردم کنند، کاری که معمولاً در جریان شورش‌هایشان انجام می‌دهند، آنها شورش‌های زیاد دارند، اگر چنین کنند ما به آنها ضربه بسیار سختی خواهیم زد. و پیش از این دو بار به حکومت ایران در مورد استفاده از خشونت علیه معترضان هشدار داده بود. شهرهای مختلف ایران بیش از 10 روز است که شاهد اعتراضات اقتصادی سیاسی است، اعتراضاتی که ده ها کشته بر جای گذاشته و صدها تن دیگر هم بازداشت شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان ممنوعیت تصویر برداری و نشر تصاویر زندجان در ولایت روزگان از سوی طالبان را نکوش کرده و آن را خلاف اصول آزادی بیان و رسانه‌های آزاد خوانده. این نهاد روز پنجشنبه با نشر اعلامیه گفت که اداره امر به معروف و نهی از منکر روزگان دستور منع فیلم برداری و نشر تصاویر زندجان را در این ولایت صادر کرده. بر بنیاد این دستور تلویزیون ملی در اروزگان بر رادیو مبدل شده و خبرنگاران محلی هم از گرفتن و نشر تصاویر منع شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان خواسته تا این دستور را لغو کنند. بر اساس معلومات این مرکز، اروزگان 24مین ولایت است که ممنوعیت نشر تصاویر زندجان به گونه رسمی در آن اعلام می شود. وزارت دفاع سوریه پس از چند روز درگیری‌های مرگبار با جنگجویان کرد، روز جمعه از برقراری آتش‌بس در چندین محله شهر حلب خبر داد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در بیانیه این وزارت آمده است برای جلوگیری از هر گونه تشدید درگیری نظامی در داخل محله‌های مسکونی، وزارت دفاع اعلام می‌کند که از ساعت 3 بامداد آتش بس در اطراف محله‌های شیخ مقصود، الشرفیه و بنیزید شهر حلب برقرار می‌شود. نیروهای حکومت سوریه در حلب با نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها درگیر بودند. درگیری‌هایی که طی چند روز گذشته دست کم 21 کشته بر جای گذاشته. دو طرف یکدیگر را مسئول آغاز درگیری‌های روز سه‌شنبه می‌دانند، در حالی که اجرای توافق برای ادغام اداره و نیروهای نظامی کردها در ساختار حکومت با بن‌بست روبرو شده. مسکو و پاریس زندانیان را مبادله کردند. روسیه روز پنجشنبه لاورن وناتیر پژوهشگر فرانسوی را آزاد کرد و فرانسه هم در بدل بسکتبالر روسی دانیل کاساتکین را رها ساخت. وناتیر که مشاور یکی از مراکز گفتگوهای بشر دوستانه در ژنو است، در سال 2024 از سوی یک محکمه در مسکو با اتهام جاسوسی و فعالیت به عنوان عامل خارجی به 3 سال زندان محکوم شده بود. فرانسه در آن زمان اتهام جاسوسی علیه این شهروند خود را رد کرد. دانیل کاساتکین از سوی ایالات متحده به داشتن ارتباط با یک گروه هکرها متهم شده بود. او سال گذشته در ماه جون در میدان هوایی پاریس به درخواست آمریکا بازداشت شد. کاساتکین هم اتهامات وارد شده بر خودش را رد کرده. و اداره هواشناسی جرمنی پیش بینی کرده که در 2 روز آینده طوفان‌های شدید و برفباری به ویژه در شرق، مرکز و شمال جرمنی رو خواهد داد. و دنبال این پیش بینی ها حزب حاکم جرمنی نشست مهم سالانه خود را لغو کرد. همچنان شماری از مکاتب در شهرهای هامبورگ، برمن و بخشای از ایالت ندر ساکسن روز جمعه تعطیل خواهند بود و آموزش از راه دور جایگزین شده. این در حال است که اروپا با موج سرما روبروست و بارش برف و وزش باد باعث تأخیر و لغو برخی پروازها در میدانهای هوایی از جمله میدان هوایی فرانکفورت شده و شرکت راه آهن جرمنی هم از مسافران خواسته خود را برای تأخیر در حرکت قطارها آماده کنند. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه برنامه بسته شدن راه‌های تجارتی میان افغانستان و پاکستان.
در 2 سال گذرگاه غلام خان مردم بیکار شده اند، اما در این فصل بیشترین زیان متوجه پاکستان است، چون پاکستان کشور تولید کننده است و ما کشور وارداتی و مصرفی هستیم.
در یک گزارش تازه آمده که افغانستان با یکی از شدیدترین بحران‌های آموزش در جهان روبرو است.
ما 2 برادرم هست که دوش مکتب میره، اونا هم که صبح مکتب میرن و دو خواهم همیشه کنره که دیگه همیشه عشق از چشمایشان است و از آمت های چندین ساله که پدر مادر به خاطر فرزند خود تحمل میکند، اما با آمدن طالبان تمامش حیف شده.
سخنان رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد دیدار احتمالی با ولیعهد پیشین ایران.
I've watched him and he seems like a nice person, but I'm not sure that it would be appropriate at this point to do that as president.
و بیجا شدن هزاران تن از حلب سوریه.
امروز تا همین لحظه تقریبا 13500 نفر اینجا را ترک کردند. بیشترین مواردی که ما دیدیم زنان، کودکان و افراد دارای نیازهای ویژه بودند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که بسته شدن راه‌های تجارتی میان افغانستان و پاکستان باعث خسارات هر دو طرف شده، اما بازرگانان پاکستانی نسبت به تاجران افغان زیان بیشتر دیدند. خانجان الکوزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، گفته است که بخش خصوصی هر دو کشور تلاش‌های برای بازگشایی این مسیرها انجام داده، اما تا کنون نتیجه مشخص حاصل نشده. این در حال است که تاجران وزیرستان شمالی هم میگویند که تجارتشان با رکود مواجه شده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در واکنش به گفته های تاجران وزیرستان شمالی می گوید که بسته شدن گذرگاه ها به شمول بندر غلامخان نه تنها به تاجران پاکستانی بلکه به تاجران افغانستان نیز آسیب رسانده. تجاران وزیرستان شمالی دو روز پیش به بخش مشال رادیو آزادی گفته بودند که از زمان توقف تجارت با افغانستان بازار میرامشاه به رکود کامل رفته و دکانداران و کارگران بیکار شدند. خانجان الکوزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در گفتگو با رادیو آزادی میگوید که بسته شدن گذرگاه غلامخان به تاجران هر دو طرف آسیب زده، اما تاجران پاکستانی بیشتر ضرر کردند، زیرا بازار افغانستان بر روی تولیدات آنها بسته شده است.
در دو سوی گذرگاه غلام خان مردم بیکار شده اند، اما در این فصل بیشترین زیان متوجه پاکستان است، چون پاکستان کشور تولید کننده است و ما کشور وارداتی و مصرفی هستیم. کشور مصرفی اگر از یک مغازه خرید نکند از مغازه دیگری می کند، اما تولید کننده تولیدات خود را کجا
ببرد؟
با گفته آقای الکوزه، اکنون فصل برداشت و تجارت سبزیجات و میوه ها برای تاجران پاکستانی است و همزمان کارخانه های سمنت، دواسازی و تولید تجهیزات زراعتی در پاکستان نیز به دلیل بسته بودن راه های تجارتی با افغانستان متوقف شدند. در آن سوی مرز، حاجی عبدالله خان، رئیس اتحادیه تاجران سبزی و میوه، میگوید که در وزیرستان شمالی فرصت کاری دیگر وجود ندارد و اقتصاد مردم به تجارت با افغانستان وابسته است.
وقت گذرگاه غلام خان باز باشد، تمام روزگار ما آباد است. بازار رونق دارد، کارگران مصروفند و با موترها و ترانسپورتشان کار می‌کنند.
حاجی عبدالله خان از حکومت پاکستان و طالبان در افغانستان خواسته که راه‌های تجارتی را دوباره باز کنند. همچنین قمرالزمان مسید، منشی عمومی اتحادیه تاجران پاکستان، به رادیو آزادی گفت که ناامنی‌های طولانی مدت در وزیرستان شمالی از پیش فعالیت‌های اقتصادی را تضعیف کرده بود و بسته شدن راه غلام خان به سوی ولایت خوست زیان‌ها را بیشتر کرده است. او تاکید کرد که حکومت‌های پاکستان و طالبان باید مشکلات خود را از راه گفتگو حل کنند. در همین حال محمد یوسف کریم، رئیس اداره حکومتی وزیرستان شمالی، به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که نگرانی‌ها و شکایت‌های تاجران را به نهادهای مربوطه انتقال می‌دهد و افزوده که تصمیم بستن تجارت از سوی حکومت پاکستان گرفته شده، صلاحیت بازگشایان نیز با اسلام آباد است. یک روز پیش از این اظهارات، نشست نمایندگان اتاقهای تجارت افغانستان و پاکستان برای گفتگو درباره بازگشایی راه‌ها به تعویق افتاد و مسئولان نگفتند که آیا تاریخ تازه برای این نشست تعیین شده یا نه. پس از درگیری‌ها میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند در ماه اکتبر سال 2025، حکومت پاکستان تمام راه‌های تجارتی با افغانستان را بست. در واکنش، حکومت طالبان در افغانستان اعلام کرد که راه‌های تجارتی با پاکستان تنها در صورت باز خواهد شد که اسلام آباد تضمین بدهد که این راه‌ها را در هیچ شرایط دوباره نمی‌بندد و آن را به عنوان ابزار سیاسی استفاده نخواهد کرد. همچنان مردم در دو سوی خط دیورند نگرانند که ضرر مالی بیشتری را متحمل نشوند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید من امیر رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را همین حالا به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. حالا هم در مورد یک گزارش تازه آمده که افغانستان با یکی از شدیدترین بحران‌های آموزش و یادگیری در جهان روبروست. این گزارش به تازگی از سوی صندوق کودکان ملل متحد یونسف و سازمان علمی آموزشی و فرهنگی ملل متحد یونسکو منتشر شده. ما در گزارش در این مورد با شماری از زنان در داخل افغانستان هم صحبت کردیم.
موش دنریوال تولینی زیاد گلمن او خپایی.
این زن از باشندگان ولایت کندهار افغانستان میگوید اگرچه در 20 سال گذشته با وجود دشواری های زیاد تحصیلات عالی خود را ادامه داده، اما با گفته او بازگشت طالبان به قدرت و ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و پوهنتون ها موجب ناامیدی شدیدش شده است. او که مادر دو دانش آموز دختر است و نخواست نامش را در گزارش بگیریم، روز پنج شنبه 8 جنوری بر رادیو آزادی گفت:
موش طول ارمانونه اوهیلی در خواب سر خوابس بین.
تمام ارزوهای ما را به خاک یکسان کردن. ما از جامعه جهانی بسیار گلمند و ناراحت هستیم، زیرا آنها فقط نظارگر رنج و آزار ما هستند و محروم کردن ما از آموزش را تنها چند کلمه محکوم میکنند، در حالی که امید ما این بود که از حقوق ما قاطعانه دفاع کنند.
زهرا باشنده مکرو ریان سوم شهر کابل که قبل از ممنوعیت طالبان متعلم صنف نهم بوده و سال گذشته دو خواهر دیگرش صنف ششم را تمام کردند، نیز بر رادیو آزادی گفت که هرچند خانواده‌اش برای تامین مصارف تحصیلشان زحمت کشیدند، اما این ممنوعیت آنها را با شرایط سخت و دشوار روبرو کرده است.
چون دخترها مکتب نمیره، یک دهنده نامعلوم به سر میبریم. ما دو برادرم از کردوش مکتب میره، اونا هم که صبح مکتب میرن و دو خواهر هم شیرک دیگه. ام باور کنید که همیشه عشق از دشمایشان است و عظامت های چندین ساله که یک پدر مادر به خاطر فرزند خود تحمل میکند، اما با آمدن طالبا تمامش حیف شده.
این در حال است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف و سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در یک گزارش مشترک تازه درباره وضعیت آموزش در افغانستان در سال 2025 اعلام کردند که دستاوردهای دو دهه گذشته در زمینه دسترسی به آموزش از سال 2021 به این سو به دلیل سیاست‌های محدود کننده، کاهش سرمایه گذاری های دراز مدت، محدودیت های مالی ناشی از تحریم ها و شرایط بحرانی انسانی با سرعت تضعیف شده است. با گفته این گزارش، میلیون ها کودک به ویژه دختران از آموزش محروم ماندند و نتایج آموزشی در همه سطوح به شدت آسیب دیده و از بین رفته است. یونسف و یونسکو در گزارش مشترک 44 صفحه‌ای خود که روز چهارشنبه 7 جنوری در وبسایت هایشان منتشر کرده، با ابراز نگرانی گفتند که افغانستان با یکی از شدیدترین بحران های آموزش و یادگیری در جهان روبرو است و حدود 93% کودکان تا پایان دوره ابتدایی در این کشور حتی قادر به خواندن و درک یک متن ساده نیستند. در این گزارش آمده که در سال 2024 میزان شمولیت یا ثبت نام در مقطع آموزش ابتدایی به حدود 6.77 میلیون دانش آموز رسیده است، اما رشد آن نسبت به سال 2023 متوقف شده است. بر اساس این گزارش از این میان حدود 3.78 میلیون دانش آموز پسر و 2.98 میلیون دانش آموز دختر بودند و مشارکت آنان به طور فزاینده تحت تاثیر فقر، نیاز خانواده ها به کار کودکان و کاهش کیفیت آموزش قرار گرفته است. در گزارش یونسف و یونسکو آمده که مشارکت دختران در بخش آموزش متوسطه در سال 2022 به صفر کاهش یافت و بر اساس سیاست های وضع شده توسط حکومت طالبان تا کنون این وضعیت به حال خود باقی است. در این گزارش تخمین زده شده که تا کنون حدود 2.2 میلیون دختر زیر سن از آموزش متوسطه یا بالاتر از صنف ششم محروم شدند و 397,000 دختر دیگر در هر سال تحصیلی از ادامه تحصیل منع می شوند. همچنین بیش از 2.13 میلیون کودک در سنین ابتدایی از مکتب بیرون ماندند که حدود 60% آنها دختران هستند. در این گزارش مشترک یونسف و یونسکو همچنان آمده که تمام آموزش دوره متوسطه تضعیف شده و بر اساس معلومات تایید شده ثبت نام برای این سطح آموزش در سال 2024 با حدود 1.1 میلیون دانش آموز کاهش یافته، در حالی که این رقم در سال 2021 تا 1.24 میلیون بلند بوده که بر اساس این گزارش این وضعیت بازتاب دهنده محرومیت کامل دختران و کاهش مشارکت پسران است. این در حال است که حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان محدودیت های آموزشی بر دختران بالاتر از صنف ششم و سپس بر تحصیل دختران پانتون ها و تا اینستیتوت های طبی وضع کردند که در نتیجه صدها هزار دختر از آموزش و تحصیلات عالی محروم شدند. هرچند حکومت طالبان اعلام کرده بود که این ممنوعیت ها تا دستور بعدی رهبر آنها به تأخیر افتاده و وعده داده بودند که پس از فراهم شدن امکانات برای آموزش دختران آنها دوباره به مکاتب و پانتون ها بازگردند، اما این محدودیت ها هنوز پابرجاست. محدودیت ها و ممنوعیت های طالبان علی زنان و دختران و کنش های گسترده در داخل و خارج از کشور برانگیخته که اکنون نیز ادامه دارد و سازمان های بین المللی بارها نگرانی خود را درباره پیامدهای منفی آن ابراز کردند. یونیسف و یونسکو همچنین در 8 اکتبر سال 2025 در یک گزارش مشترک هشدار داده بودند که ممنوعیت آموزش متوسطه دختران توسط طالبان بیش از 2.2 میلیون دختر را از رفتن به مکتب محروم کرده است. این سازمان ها افزودند که اگر این ممنوعیت ها ادامه یابد تا سال 2030 4 میلیون دختر دیگر نیز از آموزش محروم خواهند شد که به طور بالقوه تا سال 2066 باعث زیان اقتصادی حدود 9.6 میلیارد دلاری برای افغانستان خواهد شد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم در مورد ایران و سخنان تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قسمی که در خبرها هم گفتیم، آقای ترامپ روز پنجشنبه و همزمان با شدت گرفتن اعتراضات در ایران گفت که اگر مقامات ایران شروع به کشتن مردم کنند، اقدامهای شدید علیه کشور انجام خواهد شد. آقای ترامپ در گفتگو با هیوت مجری محافظه‌کار رادیویی گفت که با اونا، یعنی مقامهای ایران، گفتم اگر شروع به کشتن مردم کنند، کاری که معمولا در جریان شورش هایشان انجام می دهند، آنها شورش های زیاده دارند. اگر چنین کار کنند ما با آنها ضربه بسیار سخت خواهیم زد. ترامپ پیش ازی هم دو بار به حکومت ایران در مورد استفاده از خشونت علیه معترضان هشدار داده بود. دونالد ترامپ در مصاحبه پنجشنبه خود در پاسخ به سوال در موردی که آیا پیام برای مردم ایران دارد گفت: فقط می توانم بگویم به شدت به آزادی فکر کنید. هیچ چیز شبیه آزادی نیست. شما مردم شجاعی هستید و اتفاقی که برای کشور شما افتاده شرم‌آور است. رئیس جمهور ایالات متحده همچنان در مورد دیدار احتمالی با شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران اعلام کرد:
Well, I've watched him and he seems like a nice person, but I'm not sure that it would be appropriate at this point to do that as president. I think...
خب من او را دنبال کردم و به نظر می رسد آدم خوبی باشد، اما مطمئن نیستم که در مقطع فعلی انجام چنین دیدار در جایگاه رئیس جمهور کار مناسبی باشد. فکر می کنم باید اجازه بدهیم همه وارد میدان شوند و ببینیم چه کسی مطرح می شود. الزاماً مطمئن نیستم که این کار در حال حاضر اقدام مناسبی باشد. شهرهای مختلف ایران بیش از 10 روز است که شاهد اعتراضات اقتصادی سیاسی است. اعتراضاتی که ده ها کشته بر جای گذاشته و صدها تن هم بازداشت شدند. گزارش های دریافتی آکی از این است که همزمان با خاموشی و قطع اینترنت در بخشی از تهران و برخی نقاط دیگر ایران، اعتراضات شبانه در شهرهای مختلف آغاز شده. گروه نت بلاکس بر اساس شاخصهای همزمان قطع سراسری اینترنت در ایران را تایید کرده. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مناطق آریاشهر، نارمک، ولیعصر، بلوار، کشاورز، یوسف آباد، خیابان آزادی در تقاطع اسکندری، نارمک و تهران سر در پایتخت شاهد تجمع معترضان در 12 روز اعتراضات اقتصادی و سیاسی علیه جمهوری اسلامی بوده. از شهرهای تبریز، اهواز، کرمان، اصفهان، عراق، قائمشهر، تالش در گیلان و بندر گاز در گلستان هم خبر می رسد که معترضان تجمعهای خود را آغاز کرده و علیه مقامهای حکومتی به ویژه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شعار می دن. مرگ بر دکتاتور، جاوید شاه، این آخرین نبرده پهلوی برمیگرده. آزادی 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 از جمله شعارهایی است که در ویدیوهای منتشر شده از شعارهای مختلف شنیده میشه. در اردبیل هم تجمعها باعث ایجاد ترافیک سنگین در منطقه شریعتی این شهر شده. ویدیوهای ارسالی به رادیو فردا حضور معترضان در بهبهان خوزستان را نشان میده که در میدان بیمارستان ای شهر بیرق شیر و خورشید را معترضان در دست دارند. معترضان شعار مرگ بر خامنه‌ای و این آخرین نبرده پهلوی برمیگرده را سر میتن. بر اساس گزارش ها در بعض از مناطق به سوی معترضان تیراندازی شده و گاز اشک‌آور هم استفاده شده. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حضور معترضان در بلوار وکیل آباد مشهد را در پنجشنبه شب نشان می‌دهد. ویدیوی دیگری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد در برخی نقاط ایران از جمله در نازی آباد تهران موتورسایکل‌های نیروهای حکومتی به آتش کشیده شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بسته شدن حمام‌های زنانه بخشی از محدودیت‌های حکومت طالبان بر زناست که زندگی روزمره‌شان را دشوار کرده. ما با شماری از این زنا صحبت کردیم. بیاین بیشتر در این گزارش بشنویم.
شماری از زنان در افغانستان میگویند که در بیش از 30 سال گذشته، زمانی که حمام‌های زنانه برای آنان بسته شده، با مشکلات جدی و روزافزون روبرو شدند. به گفته آنان، نبود امکانات شستشو و دسترسی به آب گرم، به ویژه در زمستان سرد، موجب شده است که خود و کودکانشان بیشتر در معرض بیماری‌های ناشی از سردی هوا، مانند سرماخوردگی، درد مفاصل و بیماری‌های جلدی قرار بگیرند. بسیاری از مادران می‌گویند که مجبورن خود و کودکانشان را در تشناب سرد بشویند یا شستشویشان را برای روزها به تأخیر بیاندازند. عاطفه باشنده شهر مزار شریف و ولایت بلخ که مادر 4 کودک زیر 12 سال است، در صحبت با رادیو زودی خواهان باز شدن دوباره حمام‌های زنانه شد و افزود که این شرایط فشار روانی و نگرانی‌های روزمره او را افزایش داد.
گاز تشناب روشن میکنیم. اونجا حمام بده کلان یا خرد مقصد بخاری مخاری نیست. با بروزه صندلی و رخو بده بسیسی نه بغل نشه. این هم تو برق هم نیست. روزی یک ساعت برق میه خلاص و خلاص هیچ. دومی مشکلات ها خوزی ها فسه خدا جانه آدم زودتر کدام مشکل ها بگه. سمسابه خوب بود که اونجا حمام میرفتی طفلم حمام میدادی. خدا تا هم گرم گرم آلده کجاست تشناب یخ. گاز در میتیم. گرم نمیشه. ورسیرم با نیم وازگ میمانیم باش که بویش نبره یا نگیره.
این زنان تاکید میکنند که حمام های زنانه نه تنها محل شستشو بلکه جای برای حفاظت از سلامت و امنیت کودکان و آرامش زنان بود و بستماندن آن باعث شده زمستان های سرد و طولانی زندگی روزمره زنان و کودکان را بسیار دشوار کند. صفیه از غرب شهر کابل به رادیو آزادی گفت که بیشتر خانواده ها در افغانستان در خانه های خود حمام گرم ندارند و به حمام های خارج از خانه نیاز دارند.
به یک خانه هستم که تکاو است، بسیار سرد است. حموم ما همونطور بزرگه و ما اصلا نمیتونم گرم کنم. چه قسم گرم کنم حمامو؟ ناچار یک سطل آب داغ میکنیم، حمام میکنیم. بچه های ما کلن زمستان ها بلکل بیزار هستن از حموم. یکی شخصا خود من هر وقت میرفتم حموم بیروی احساس رو آرامش میکنم، سبک میشدم. هم آب فرامون بود، هم محیط حمام گرم بود. که اینا حمام ها رو بسته کردن، مردم ها بسیار به تکلیف کردن. نمیدونم ما اصلا شکایت خوب بریم به کجا بگیم، به کی بگیم حمام ها رو چرا اینا بسته میکنه.
حکومت طالبان به سلسله وضع محدودیت ها بر زنان در خزان 1401 حمام های عمومی زنانه را بست. به گفته مسئولان حکومت طالبان، این تصمیم بخشی از رعایت قوانین و موازین اجتماعی و دینی است. آنان بدون توجه به امکانات واقعی تشناب ها از جمله داشتن آب گرم و فضای مناسب به ویژه در فصل های سرد سال در افغانستان مدعی شدند که هر خانه حمام دارد و زنان می توانند در خانه حمام کنند. شماری از فعالان حقوق زن
با معذرت که بنابر ضیقی وقت نتونستیم این گزارش را به گونه مفصل نشر بکنیم، اما در وبسایت ما نسخه کامل این گزارش را شنیده میتارین. اردوی سوریه در سومین روز درگیری ها محله های کردنشین شهر حلب را به شدت بمباران کرد. حکومت سوریه و نیروهای کرد یک دیگر را به آغاز درگیری های روز سه شنبه متهم کردند. در این میان هزاران تن مجبور به ترک خانه هایشان شدند. بیشتر در این گزارش. شماری از باشندگان شهر حلب در سوریه پنجشنبه 8 جنوری به فرار از بخشای از این شهر ادامه دادند. با گزارش رسانه‌های دولتی، درگیری میان اردوی سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها هزاران غیر نظامی را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده.
امروز تا همین لحظه تقریبا 13500 نفر اینجا را ترک کردند. بیشترین مواردی که ما دیدیم زنان، کودکان و افراد دارای نیازهای ویژه بودند. شماری از بیماران به شفاخانه منتقل شدند و به برخی دیگر در داخل آمبولانس‌ها خدمات صحی ارائه شد.
درگیری ها میان دو طرف سه شنبه 6 جنوری آغاز شد. اردوی سوریه به باشندگان حلب دستور داده که خانه هایشان را ترک کنند. حکومت سوریه نیروهای دموکراتیک سوریه را متهم کرده که از مناطق عمدتاً کردنشین برای راه اندازی حملات استفاده می کنند.